درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به دا موضوعات واوري طالبانو په پیل کې د شزو د حقونو په اړه داسې ویل
خځې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
ولې د نشه یي مور پلار اولاد ژر په نشو اخته کیږي
کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي هغه ماشوم به تر ټولو نه ضعیف وي د ژبې بندوالی به لري جسمي لحاظ به ډېر ضعیف وي
په غزنی کې د پوستین ګنډلو کاروبار په ختمېدو دی او یو سوري شزه غواړي چې د جامو د ډیزاین لپاره د خپل هیواد نوم وځلوي طالبانو په پایل کې ژمنه کړې و چې شزو ته به له نارینه سره یو شان د کار او زده کړو حق ورکوي خو په تدریج د خپلې وعدې خلاف اقداماتو ته زور ورکړ په دې موضوع فریده سیال راپور لري
خزه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده خزه به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
دا په کابل کې د رسنیو په مرکز کې د طالبانو د ویان زبیوله مجاهد نومړنی خبری کانفرنس کې د خزو د حقونو په اړه خبرې دي هغه په دې کانفرنس کې ویلي و چې د دوی نظام به د خزو ټولو حقونو ته متحد وي
د خزو موضوع یو مهمه موضوع ده اسلامي امارت متحد ده چې د خزو حقوق ته د شریعت په چوکاټ کې پابند ووسی زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابي هغه ټول ورکو خزه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده خزه به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي په طبي تعلیمي او مختلفو برخو کې چې اړتیا ورته لرو د موږ ټولنې اړتیا هیڅ کوي دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسی کولی
خو د دې کانفرنس لیکس زندروسته د 2020 کال د سپتمبر په ومه طالبانو د خپل حکومت کابینه اعلان کړه چې هیڅ یوې ښځې په کې غړیتوب نه درلود او ټول درې دیرشتنه سرپرست وزیرانې ملایان وه طالبانو په کابل کې د ښځو چارو وزارت اسای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته ورکړ او د دې وزارت ټول ښځینه کارکونکي په کور کې نیولې د امر بالمعروف وزارت په رامنځته کېدو سره طالبانو پر ښځو نجونو محدودیتونه زیات کړل د 2020 کال د مارچ میاشتې په 20مه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت اعلان وکړ چې له دې وروسته د ښځینه حمامونو دروازې د ښځو پر وړاندې تړلې وي او حمامونو ته د ښځو تګ منع کړ د انجونو د زده کړې خونځیو ته د بیرته ستنېدو په تمه د انجونو هیلې طالبانو د نوي کال په پیل کې د مارچ په 20مه د انجونو پر ثانوي زده کړو سره پربندیز ماتې کړې د نوي تعلیمي کال په پیل کې د انجونو د خونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو د حکومت د پخوانیو ژمنو پر خلاف د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې به تر شپږم ټولګیو پورته د انجونو خونځي تړلې پاتې شي زرګونه انجونو چې د نوي تعلیمي کال د پیل په نومړی ورځ خونځیو ته تللې وي ناهیلي کورونه ته ستنې شوې ځینو یې د خونځیو د تړلو دروازو مخې ته وژړل په همدې ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هغه وخت ځانګړي استازي د بور الاینس د انجونو د خونځیو د نه پرانیستلو په اړه طالب مشرانو ته د ملګرو ملتونو رسمي اندېښنه او مایوسي ورسوله نرګس چې د نهم ټولګي زده کوونکي د وای له هم هیله مند د چي ورځ به خونځي ته ستنه شي
کله چې نوی حکمانو خپل حکومت شروع کړ نو ورو په ورو خپل هغه چهره خلکو ته خوده په هنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي نو دا د روحن خاطر د مال خاطر د مال لپاره او د نورو لنجونو لپاره زیاته سخته وه طلبه د خپل غنوي بکس ته زیره و ماتلات روسه مې مکتب ته نه وړای او لا تر اوسه ورته زیره یم چې څو خبرم بکس مکتب تل ما سره وړل کیږي.
خو د نجونو پر مخ د خونځیو د دروازې تړل د خزو او نجونو په اړه د طالبانو وروستی فرمان نه و. لدی سربیره طالبانو له محرم پرته خزی لری واټن سفر منې کړی، پر خزوې حجاب اجباری کړ، په خارونو کې ټکسی چلوونکو ته امر وکړ چې له محرم پرته خزی دی موټر ته نه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه وغوښتل شول چې پر خزو دي سیم کارتونه نه پلوري. لدې ټولو بندیزونو سره سره طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د سپتمبر په شلمه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. نوریا چې د پانتون محصل دوایي طالبانو د پانتونونو د دروازو په تړلو سره هیلي او ارمانونه ورته وژلې دي.
کومه شپه باندې چې دوی اعلامیه خبره کړه په ما غا ساعت باندې ما خپل ټول خوبونه ټول ارمانونه ټول هغه خوبونه چې مې د خپل راتلونکي لپاره کتلې او خپل هیواد لپاره کتلې او خپل ټولنې لپاره کتلې وو چې زه غواړم باندې یو ځای ته ځان ورسوم، د هغې طریقې نه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، د خپل د مور پلار هغه ارمان پوره کړم چې دوی ماته هغه خوب لیدلی. هما په یو طاقت په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوي او ټوله رسوګانې زموږ د اوبو سره یو شوي. باور کوي د دغې خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل د عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه سر چنده دردمند دی مونږ لپاره.
دا طالبانو دا پریکړه په کوردننه او بهر لګنو خبرګونونو سره مخ شو. دا ننګرهار، هرات او کندهار پانتونونو محصلانو د اعتراض سربیره په کابل کې وشمیره معترضو خزو د کابل پر سړکونو اعتراض وکړ چې د طالب سرتیرو په ډزو سره تیتو پرک شوي. پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو او کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او د افغانو نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړې وغندله. ظریفه غفاری د افغانو خزو د حقونو فعاله ده. هغه وایي افغان نارینه دي د انجونو او افغانو خزو لاسنیوي وکړي.
ټول افغان نارینه بل خصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه کسان چې په انسانیت او اسلام باندې او په ټولو هغو قوانینو او اصولو باندې چې خزی ته د ټولو انساني حقونو بالخصوص د تعلیم د حق د ورکړې تضمین کوي، په هغه باندې باور لري، د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
خو د ډسمبر پر 28مه د طالب حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې میډیا ټلویزیون سره مرکه کې د انجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د پانتونونو په نصاب کې ستونزې او همدارنګ خزینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی لخوا لګول شوی قیدات نه مراتول یاد کړل. دا ندا محمد ندیم د سرګندونو د محصلانو خبرګونو دراو پارول. حسینه چې د پانتون محصله دوايي
دا خبرې زنه منم، ځکه کوم ورځ چې نظام تغیر وکړو پاغه ټولګیو کې چې الکان او نجونی سره یو ځای وي هغه سره بیل کړل، او هغه ټولګیو کې چې د نجونو تعداد ډیر کم وو د دوی لپاره ترمنځ یې پرده وهل شو. زموږ چاپ منظم و خو له دې سره زموږ پوهنتون بند شو او زه له امارات واړم چې زموږ هیلې او ارمانونه په یو ورځ کې له منځه موړی.
د افغانو نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ روستۍ کړی نه شوه، بلکې د ډسمبر په شپږویشتمه نیټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بل ټکان ورکړ. طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونه کې نیولې وي، د نادولتي ادارو د خزینه کارکوونکو پر کار له بندي سره یې تقریبا ټول افغان خزي په کورونه کړی. تر دې مخکې طالبانو په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم خزو ته ویلي وو چې کارونو ته نه ورځي. په ځینو ادارو کې له خزینه کارکوونکو غوښتل شي وو چې پر خپل ځای دي د کور نارینه کارونو ته واستوي. همیرا چې په تیر نظام کې مدافع وکیل و وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې نیوله.
ما ورستی تماسونه او راپور چې موږ یې لرو په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو له خوا د تهدید توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوی دي او حتی داسې هم پیښ شوی ده چې کوم وکیلانو چې د دوی قضیه مخکې درلودي اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او رسنیو کارکونکو د افغان خوځو بل فعال قشر و چې په تیر کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله ګړې استعفا وته اړ شوي. په ځانګړي توګه د ټلویزیونونو پر خزینه وایندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د عالمي په نوم یوې افغاني ژورنالیستې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو ګڼې خزینه ژورنالیستانې اړ کړې چې له دندو استعفاوي وکړې.
زما پر څیر ډیری خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې د دې لپاره چې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېر شول. زما پر څیر ډېر هغو تحصیل کرده او زده کړو انجنونو چې خپلو مسلکونو خپلو دندو سره مینه درلوده د محدودیتونو په تړاو بې دندې شولې او پر کور کې نستلې. له سیاست رانیولې تر اداري دولتو پورې تر پوهنتونو پورې تر رسنیو پورې او هغه کسانو چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه درلودل هغو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
خدیجه امینه په خوانی خبریاله ده هغه وایي پر افغان خوځو د طالبانو بندیزونه د اسلام له اصولو خلاف او د اندېښنی وړ دي.
دا چې انجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې ځکار کولی نه شي، دا ټول محدودیتونه چې طالبان پر ښځو باندې وضع کړی دا د موږ لپاره د اندېښنی وړ ده چې وضعیت تر څه وخت پورې به داسې دوام کوي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې موږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې، موږ حق لرو چې درس ووایو، موږ حق لرو چې کار وکړو، لیکن طالبانو نه پوهیږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
له کوره بهره په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار د محدودیتونو سربېره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په ښارونو کې د ښځو ورځنی تګ راتګ او له کوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو خارونو کې د ښځو عام حمامونه وتړل او پارکونو ته چې مخکې اونۍ کې دوه ورځې ښځو ته د ورتګ اجازه ورکړې وه، د تیر نومبر په میاشت کې په بشپړه توګه د ښځو ورتګ منع کړ. پر ښځو د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان ښځو حذفول، د افغان ښځو خلاف کمپاین او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی دی. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغانانو آن یو شمېر طالب پلویانو هم پر ښځو د طالب مشرتابه د پرله پسې بندیزونه غندلي او دا یې د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکي په وړاندې دښمني ګڼلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په ورستیو کې په غزنی کې د پوستین ګنډلو کاروبار پیکه شوی او اکثره دوکانونه او هغه مرکزونه چې پوستین به پکې ګنډل کېدل له منځه تللې دي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خڅلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانې او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو.
پوخه په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانه وی چې په هر کارخانه کې تر شلو 1500 یا 150 پوری کسان په کار بوختو. که په ټوله کې حساب کړو تر لږ زره زیات کورنۍ ولدی لارې نفقه تر لاسه کوله، خو وروسته چې نامنې شوې ورس پورس مخ په کمیدو روانو. په غزنی کې دوه کاله وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزني پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او د ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزني وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستنه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزني کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزني کې له تیرې یوې لسیزې څخه مخ پور کېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله ساروایی
د غزنی سیمه ییز اداره په دې هڅه کې ده تر څو لاسي صنایع خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي، انشاءالله په دې هڅه کې تر څو دې ترقی ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاوره چول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ارواپوهان وایي هغه ماشومان ژر په نشو اخته کیږي چې مور یا پلار په مخدره موادو روږدي وي. دا چې ولې د معتادانو اولادونه ژر په نشو اخته کیږي، له ارواپو متیولا وزیری سره مرکه دراورو. هغه په پیل کې پر ماشومانو د میندو او پلرونو د نشو پر اغیزو نظر څرګندوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسیږي، د هغه گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغیزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم آی کیو یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیفه وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیفه وي. دا هر ماشوم به ډیر لجباز وي ځکه چې د مور او پلار عمر د محتاط په وخت کې په بد چلند سره تیر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماری حالت کې وي او یا به هم د نشه په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دوی په رواني لحاظ به هم ډیر تاثیر منفي وکړي او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نوم واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغیزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغیزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغه د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار وسیږي، په نشه که هم دوی بد اخلاقی کوي او په خماری که هم بد اخلاقی کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغیزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین معتاد دی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغیزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګه سنو پورې بهد دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټول عمرات کې به تصمیم خپل نسي نیولی، ځان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم، ځکه چې دغه ماشوم ټول ژوند د خپل د مور او پلار سره په داسې وخت کې تیر کړی چې مور او پلار یې معتاد دي، نو خامخا د احتیاط په وخت کې به د مور او پلار په منځ کې به ناخوالې راغلي. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي، له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
له هغو ماشومانو سره څه ډول مرسته کولی شو چې میندې او پلرونه یې نشیان وي تر څو دوی سالم پاتې شي؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین د تداوي مراکزو ته ویسو تر څو هغوی وکولی سي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو تر څو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې ملن وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د دې ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کړ دي، که بیا هم موږ وینو چې د دې والدین په مواد مخدره باندې روغ دي او معتاد دي، بیا هم د دې ماشومانو بیل ول والدین نه او هغوی په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغوی لپاره ځانګړي توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي تر څو هغه ماشومان په موادو باندې زر روغ دي نشي او رواني و اجتماعي ستونزې هم ورته پیدا نسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان پر هاضمي سیستم څه ناوړه اغېزې لري؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان راته ووایي.
هغه نشه یي مواد چې د هاضمي سیستم د لارې نه اخیستل کېږي، مثلا هغه دریاک دي، هغه خام چرس ده، هغه تابلیتونه دي چې هاضمي سیستم د لارې نه اخیستل کېږي، هغه الکول ده دا چې کله داخل شي دا د خولې نه لیپازو امیلاز دا انزیم ده چې په خولې کې موجود ده، او کله چې ډوډۍ ژول کېږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي، واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک دغه لیپاز او امیلاز لمنځه وړي ده د افراز کمی دا چې کله کم شو د هضم خلک صحیح صورت نه نیسي په میده کې لر میده باندې هم کوم انزایمونه چې هغه د رکود سره مواجه کوي غذا بدون دینه چې ښه حل شي کولمو ته داخليږي کله چې کولمو ته داخل شو چون هضم شو نه ده هلته جر پرې صورت نه نیسي هغه انرژي ټول بیرته ځي هغه ته مواد لر نه بیرون خارجيږي د کې وجود غیر نارمل رشتي
ایا په هدلاست
یو سوري شزه چې کالی ډیزاینوي وای چې لدی لاري غواړي د خپل هواد نوم په نړۍ کې وڅلوي. تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
اته دیرش کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي شزه کالی طراحي کوي. دا وایي
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې ښځې په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روښانه کړم.
تر کلونو سختیو وروسته مغربي اوس هره ورځ په خپل سالون کې کار کوي چیرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپلې کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2018 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې له کبله له خپل کوره بې ځای سوه. دی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووژل سو او دې پیښې د دې میړه په ذهني ناروغۍ اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله یې میړه ناروغ سو او خپل کار ته یې دوام نه سوای ورکولای. خو دې هیله له لاسه ورنه کړه او پریکړه یې وکړه چې خپلې ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامې ګنډې، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام 1922 کال د امریکایي پاتریشا کوبتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. اوس یې درک لګېدلې ده. نور له احمد شبر واوري.
لنن تیرش کاله مخکې چې کله پاتریشا کوبتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځېدل خدا شزه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یوه ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات تاری چې په 1999 کال کې د ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه هیر کړل. نو هغه وخت چې بسر شوی و د روغتون غړي نو توانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او وی پیشنی. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتلا ډیر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپیژندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېری دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یو نوی څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مازغو پر فعالیت متکی دي او په اسانه د مازغو سکن پر هغه سي تصویرونو بدلولی شي چې انسان لیدلی دي. د دې څېړنې پایلې په وروستیو ورځو کې څرګندې شوې او ژربه د کمپیوټر د راتلونکي په یو کانفرنس کې وړاندې شي. څېړونکي فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولی او حتی هغو انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډېره مرسته کولی شي. دا څېړنه جاپاني ساینس پوهانو کړې. دوی په دې څیرنې کې برخوالو ته ځینې شیان ورکړل چې وی ګوري. دوی خپل مازغه سکن کړي وو او وروسته مصنوعي ذهانت ته وروښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوټ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي څیړونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خواړه له یو بل سره یو ځای شي. دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راشي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې هم خوند شوي او هم